په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروستۍ ادعا ورت کړې چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد آریانا نیوز تلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلازمن، محمود شاه حبیبي او رایان کوربټ هغه درې امریکایي یادبا دي چې طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبي په نوم کوم زندانی نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اف بی آی د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلی حبیبي چې امریکایي تبعیدي ویل کېږي د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تړای تم کړی شوی دی. اف بی آی په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبي د طالبانو لخوا توقیف شوی او له ورکېدو راهیسې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي د ښاغلي حبیبي د بېرته راستنېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایي دی، د جمهوریت په مهال د ملکي هوایي چلند د ادارې د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له بیا واکمنې دورې سي په نړۍ کې د ښځو له حقوقو څخه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. د سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي. طالبانو د ښځو د تګ راتګ د ازادۍ حق هم تر پښو لاندې کړی. هغوی له ډېرو کارونو څخه راګرځولي. د هغو ښځو خوندیتوب له منځه وړي چې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي او له سپورټونو او آن پارکونو ته د هغوی د تلو مخه نیولې ده. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دغه وضعیت د تبعیض، جلا کولو، انساني کرامت د سپکاوي او د ښځو او نجونو د ګوښه کولو یو بنسټیز سیستم بللی دی. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي ویلي د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې افغان ښځې او نجونې په تر ټولو وحشتناکه وضعیت کې ژوند کوي او زیاتوي. د نړۍ ټول هیوادونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو له مشرتابه او په افغانستان کې د جدي جرمونو له ټولو مسؤولو کسانو سره حساب کتاب کوي. درې ورځې وروسته د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو درې کاله پوره کېږي، خو واکمنې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه پراخې سرغړونې د دې کار یو اساسي خنډ بلل کېږي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې د دوی په وینا له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ تیر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 میلادي کال ولسمشري ټاکنو ته کاندیداتوري تر تیرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیونی مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري پاولو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایدن پرون له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل دوی د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کړي چې دیموکراسي کلید خو ترامپ د دې دیموکراسي لپاره د خبرې یو لوی ګواښ دی. یو وخت کلن بایدن د ډونالد ترامپ وړاندې په مناظره کې کمزوري ګډون په خاطر تر انتقادونو لاندې و چې بل اخره له کاندیداتوري لاس واخیست. هغه خپل مرستیاله کاملا هارس وړاندې کړ چې د دیموکرات ګوند کاندید شي. په سوریه کې د بی پیلوټه الوتکې د برید په ترڅ کې د ایران پلاو ملیشو 15 غړي وژل شوي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي په سوریه کې دا برید په دیر الزور ولایت کې پر د دغو وسلوالو پر یو موټر شوی دی. رویتر خبری آژانس هم د دو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړی دی. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري. د اوکرين په جنوب کې د روسي تر کنټرول لاندې زاپوريژيا د اټومي تاساتو د خولو په یو برج کې پرون اور ولګي چې مسولین هغه خطرناک نه بولي. روسي چارواکو ویلي د اوکرين یو توغندی پر دې تاساتو لګیدلی خو کیف دغه اداره رد کړې دي. د دې تاساتو مسولین ویلي چې اور لا هم بل دی خو هغه په خوندي توګه د دې تاساتو فعالیت له خطر سره نه دی مخ کړی. اوکرين چارواکو ویلي داسې غیر رسمي معلومات ترلاسه کړي چې روسي ځواکونه د دې تاساتو د یخولو په برجونو کې د موټرو ګڼو ټایرونو ته اور اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی چې د وړانګو شاخصونه د دې اټومي بټۍ لپاره نورمال ښکاري. په دغو تاساتو روسي ځواکونو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې ولکه ټینګه کړې ده. ازادي رادیو اوریل کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي. ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت مخاله دي چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي. لاندې خبري برخه هم لرو. د کابل په دشت بچی سیمه کې پرونی 14 نه کې یو تن وژل شو او یو لس نور ټپیان شوی. دغه 14 نه هم په یو مسافر وړن کې موټر شوی و. تر اوسه چا یو کمیډل دي دغه برید مسئولیت نه دی اخیستی خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د دا ډول ډیرو بریدونو مسئولیت اخیستی و. نور تفصیل دی صفی الله ستانکزي په راپورټ کې.
د کابل په لویدیځه سیمه دشتي برچی کې یکشنبه مازیګر مهال چاودنې د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کابل د دشتي برچی یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنۍ او پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است.
اوس یوازنی زای چی موک ده چاودن و شاهدان یو دشت برچی ده. طالبان وای چی دوی امنیت نیولی. خود دست نده که امنیت تامین شی نو ولی انتحاری حمله وشی ولی چاودن وشی.
چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟ چرا انفجاری شد؟
ده کابل ده امنی خومندانه ویاند خالد زدران وای پیو مسافرون که موتر که زای پرزش روی ماین چاودنی یو کس وجله او یو لس نوری ټپیان کړي. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپل ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان ورولل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د یو تن روغتیايي حالت نازک دی. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو لا غېډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. د غېډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تېره بیا شیام میشتو سیمو کې مرګوني بریدونه کول. طالبانو تل ادعا کړې چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترهګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا اساسه وبلل او وی ویل د دوی حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له افغانستانه د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي په کابل کې خونړي بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترهګري ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تروریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې ورستۍ کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تر اوسه پورې هم له دښمنیو او چلنجونو سره مخامخ
دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړي او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی
وکور که هر څو لګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي سوی قصې کې ندی که وهلو خو ټکول خو خزان مریدي نه جنګي او که چېرې د خزه د باندې وته لټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده چې بعد خزه وا خغه ورځ باندې شو وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د میرمنې خبرې مو وریده چې د کلیوالو خزو پستونځ غګیدله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینهو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینهو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسېدونکی نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کېږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي. افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګورې چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپله سي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم ته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا دما ښځه ده، یا دما خور ده، یا دما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شملا مقصودی په دې اکله راته وایي.
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې. مثال خاص ټولول تتللې مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلې ده آزاد ژوند په خوانو اوس چې قید شوي دي ډېر سخت تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان چوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدار تو وایي چې سي برخه کې دوی کوم